افغانستان کې سهار ته بجې شوې په یوه بلې خبرونه کې مزنوري نوري هر کله کوم و بوري چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د افغانستان پر حکومت او طالبانو دواړو غکړې چې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د خپلو کې ژر تر ژره مخامخ خبرې پیل کړي. پر دې او ځینو نورو مسایلو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې څو مهم خبرونه سر لیکونه. نن په امریکا د 2001 کال سپتمبر د 11 د حملې د 13 کلیزې په لومړیو ساعتونو کې په کابل کې د امریکا سفارت ته نږدې یو راکټ لګېدلی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدمی چې یو ماموتو د افغانستان د کړکېچ د هواري لپاره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو پر ژر تر ژره پیلېدو ټینګار وکړ. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ پرون د خپل د ملي امنیت سلاکار جان بولټن له دندې لرې کړ. د خبرونو تفصیل. پر نن پر امریکا د 2001 کال سپتمبر د 11 د حملې د 13 کلیزې په لومړیو ساعتونو کې په کابل کې د امریکا سفارت نږدې یو راکټ ولګېد. د اسوشیټد پرس خبري اژانس د راپور له مخې د راکټ د لګېدو یو ساعت وروسته د ځاني زیانونو راپور نه دی ورکړل شوی. د امریکا په سفارت کې دننه کارکوونکو د لاؤډ سپیکر له لارې دا پیغام اورید چې مخکې البته د سفارت په انګل کې د یو راکټ د لګېدو له امله چاودنه شوې. امریکایي او افغان چارواکو تر اوسه د دې پیښې په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړي، خو له کابل د ازادي راډیو خبریالان وایي چې دغه راکټ د سفارت د امریکا د سفارت په انګل کې نه، بلکې سفارت ته نږدې د افغانستان د دفاع وزارت د پیژنتون ریاست په دیوال لګېدلی دی. په کابل کې د امریکا په سفارت کې دغه سفارت نږدې دغه راکټ چاودنه داسې مهال کېږي چې نن پر امریکا د هغه تروریستي برید کلیزه ده چې متحده ایالات یې اړ کړه چې په افغانستان کې جګړه پیل کړي، او هم هغه د متحدو ایالتونو د ولسمشر ډونالډ ترامپ له هغه اعلان یوه ورځ وروسته کېږي چې له طالبانو سره د سولې خبرې ختمې وبللې. په عین حال کې د امریکا د مرکزي قمندانې مشر جنرال کینټ مکینزي چې د تېرې دوشنبې په ورځ افغانستان ته تللی و، خبریالانو ته څرګنده کړه چې متحده ایالات به د طالبانو پر ضد عملیات پراخ کړي. په اوس وخت کې شاوخوا 14,000 امریکایي سرتېري په افغانستان کې دېره دي. تمه ده چې نن د سپتمبر د 11 د حملې د قربانیانو کورنۍ په نیویارک کې د نړېدلو ودانیو په ځای کې سره راټول شي، او ټاکل شوی ترامپ هم په پنټاګون کې په دې اړه مراسمو کې ګډون وکړي. د دغه تروریستي حملې د کلیزې په مراسمو کې د هغو نږدې 3,000 کسانو یاد ته درناوی کېږي چې د تختول شو الوتکو په ذریعه په نیویارک، پنټاګون او پنسلوانیا کې ترسره شوي وې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدمی چې یو ماموتو د افغانستان د کړکېچ د هواري لپاره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو پر ژر تر ژره پیلېدو ټینګار کړی دی. نوموړي پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل په افغانستان کې وروستیو پیښو وښوده چې د یوې سیاسي حل لارې موندل د افغانستان د کړکېچ د هواري لپاره څومره مهم دی. د نوموړي په وینا د سولې لپاره د تیر یو کال هڅو د افغانستان د سوله ییز راتلونکي په اړه ډېرې هیلمندۍ رامنځته کړې وې، او اوس هم ټولو ته روښانه ده چې د مستقیمو پراخو او هر اړخیزو بین الافغاني خبرو پرته د افغانستان د کړکېچ هواري ناممکن دی. بلې خوا، د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي هم د سولې د خبرو په بیا پیلېدو ټینګار کړی. رولاند کوبیا پرون په یوه ټویټر کې لیکلي، سیاستوالو او پوځیانو دواړو دا منلی چې په افغانستان کې پوځي حل لاره نشته. کوبیا ویلي له همدې کبله د موجوده ستونزو سربیره باید د لا نور جوړ جاړي او د ټولو افغانانو د ګټو په پام کې نیولو سره د سولې مذاکرات پیل شي چې د افغاني ټولنې د استازي په وینا د رښتینې افغان سولې ته لاره پرانیزي. ملګری ملتونه وایي که څه هم په افغانستان کې سږکال د کوکنارو کښت د تیرو دو کلونو په پرتله کم شوی، خو لا هم د کوکنارو کار او د نشهیي موادو قاچاق د هیواد ثبات ته ګواښ دی. د جرمونو او نشهیي موادو سره د مبارزې د ملګرو ملتونو د مبارزې د ادارې مسؤول یوری فیدیاتوف پرون د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ځانګړې غونډې ته وویل دوی په یوې سروې کار کوي چې د اکتوبر تر میاشتې به یې خپره کړي. د فیدیاتو په وینا دا روښانه ده چې په افغانستان کې 2018 او 2013 کلونو په پرتله هغه مځکه چې کوکنار پرې کرل شوی کمې شوې دي.
موبایل ډیټکشن ټیمز
د نیول او کنټرول ګرځند ټیمونو چې د ملګرو ملتونو د نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې د ادارې په ملاتړ جوړ شوی په تیر کال کې 800 کیلوګرام هیروئین تر یو ټن زیات تر یک او تقریبا 9 ټنه چرس نیولې دي. د افیډاتو په وینا پر دې سربېره سیمه ییز همکاري د دې سبب شوې چې د افغانستان له شمال څخه روسیې ته د نشي موادو قاچاق کم شي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نړیوال جام او د اسیایي هیوادونو جام ته د لارموندنې په روانو سیالیو کې تیر ماښام بنګلادیش ته د 0 په وړاندې په یو ګول ماتې ورکړه. دا لوبه د تاجکستان په پلازمینه دوشنبې ښار کې وشوه. دا په 2022 میلادي کال کې د فوټبال نړیوال جام ته او د 2023 میلادي کال د اسیایي هیوادونو جام ته د لارموندنې په دې سیالیو کې د افغانستان دویمه لوبه وه. افغانستان تېره اونۍ د قطر په وړاندې په خپله لومړنۍ لوبه کې د 0 په وړاندې شپه ګولونو بایللې وه. خبرونه له ازادي راډیو هوري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ پرون سیشن بي په ناڅاپي توګه خپل د ملي امنیت سلاکار جان بولټن له دندې لرې کړ. ولسمشر ترامپ پرون په ټویټر ولیکل، ما تېره شپه جان بولټن ته خبر ورکړ چې په سپینه ماڼۍ کې د ده خدمت ته نوره اړتیا نشته. زه د نوموړي له ډېرو وړاندیزونو سره مخالف وم، هماغسې چې په ادارې کې ګڼ نور هم ورسره مخالف وو. ولسمشر ترامپ په خپل ټویټ کې ویلي چې راتلونکې اونۍ به د ملي امنیت سلاکار څوکۍ ته د جان بولټن ځایناستی ونوموي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپی هم پرون په واشنگټن کې خبر اعلان ته وویل چې د حمله جان بولټن سره په ډیرو مسایلو کې د نظر اختلاف درلود. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپی پر ایران تور پورې کړی دی چې د اټومي انرژۍ له نړیوالې ادارې سره په بشپړه توګه همکاري نه کوي. د نوموړي په وینا د ایران دا چلند د هېواد نا اعلان شوو موادو او فعالیتونو په اړه پوښتنې زیاتوي. پومپیو پرون په خپل ټویټر ولیکل، د اټومي انرژۍ له نړیوالې ادارې سره د ایران نه همکاري د هېواد د هغو درواغو څرګندونه کوي چې په تېرو 40 کلونو کې ویلي وو. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کدا او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان په اړه ځانګړي غونډې ته د افغانستان پر حکومت او طالبانو په وینا کې د افغانستان پر حکومت او طالبانو دواړو غږ وکړ چې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د خپلو کې ژر تر ژره مستقیمې خبرې پیل کړي.
The start of intra-Afghan negotiations.
د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ترامپ له خوا له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره تر رسیدو لا څو ورځې نه تیریږي چې د افغانستان له مختلفو لورو بیا د دې خبرو د پیلېدو غږونه اوچتېږي.
باید پرې نه ږدو چې دغه په شاتګ د امریکا دا اوږدمهاله شي کوشش وشي دې ته لاره هواره شي چې د طالب او د امریکا ترمنځ درېدلې خبرې بېرته له سره پیل شي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په سیمه ییزو نړیوالو مسایلو کې اوري چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ خپل د ملي امنیت سلاکار جان بولټن له دندې لرې کړ. دغه راز د خبرونې په دوهمه نیمه کې ازادي او اوریدونکو خبرونه هم اوري. ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربېره لوی خبرونه کې د اف ام په 3.5 څپه صافه وازی اوریدل شي. د خبرونه پاتې برخه به حمزه نوري اسنوري خپل تخنیکی همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د افغانستان پر حکومت او طالبانو دواړو ټینګار کړی چې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د خپلو کې ژر تر ژره مستقیمې خبرې پیل کړي. تدامې چې یاماموتو پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ځانګړي د افغانستان په اړه ځانګړي غونډې ول د سولې لپاره د تیر یو کال هڅو د افغانستان د سوله ییز راتلونکي په اړه ډېرې هیلمندۍ رامنځته کړې وي او اوس هم ټولو ته روښانه ده چې د مستقیمو پراخو او هر اړخیزو بین الافغاني خبرو پرته د افغانستان د کړکېچ هواری ناممکن دی. نوموړي همدارنګه له طالبانو وغوښتل چې خلک د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې له ګډونه نه منع کوي. تفسیر اجمل آن وړاندې کوي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامي چې یماموتو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د زر تر زر مستقیمو خبرو پر پایلېدو ټینګار وکړ او هغه یې د کړکېچ د هواري لپاره مهمې او لازمي بللې. دا ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د سرګندونو پر مهال یماموتو ویل په دې برخه کې ډېرې هڅې شوي او دې هڅو په نږدې راتلونکي کې د افغانانو ترمنځ د مستقیمو خبرو یو احتمالي فرصت رامنځته کړی چې په وینا یې دا هڅې باید ونه درول شي. یماموتو وایي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د هڅو پر اهمیت چې هر څومره ټینګار وکړم کافي نه دی. په مشخصه توګه د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره په نړۍ کې د سولې د پخوانیو خبرو اترو بیلګې ښیي کله چې د اساسي خبرو لرلید په حقیقت بدلیږي ننګونې هم لاسترېږي. وروسته پړاوونه چې بین الافغاني خبرو ته لاره پرانیزي نور هم ستونزمنېږي او په ډېر غور چلند غواړي. دا زموږ ټولو همکارۍ ته اړتیا لري. دا افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي تدامې چې یماموتو په وینا د افغان ټولنې او طالبانو ترمنځ په مسکو او دوحه کې وروستیو غیر رسمي خبرو د ډیرو حساسو او هغه مسلو په اړه چې د افغانستان سولې ته ډیرې مهمې دي د خبرو کولو یو فرصت رامنځته کړ. نوموړي هیله مندي وښوده چې دا تجربه دوام وکړي، دا ډول خبرې ژورې او پراخې شي او یوې پایلې ته ورسیږي. ښاغلی یماموتو همدارنګه پر دې هم ټینګار وکړ چې د سولې هر ډول خبرې باید تاوتریخوالی راکم کړي او په پای کې باید اور بند وشي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو دې ځانګړي استازي په داسې حال کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په مستقیمو خبرو ټینګار کړی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له طالبانو سره د امریکا خبرې اترې وځنډولې او د دوشنبې په ورځ وویل دغه مذاکرات نور له منځه تللي او امریکایي ځواکونه به په یو مناسب وخت کې افغانستان نه ووځي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د دې سازمان د امنیت شورا غونډې ته په خپلو څرګندونو کې په افغانستان کې د طالبانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ جګړو او بریدونو کې د ولسی ملک ژوبلې پر زیاتېدو هم اندېښنه وښوده. د افغانستان د ولسمشرۍ د ټاکنو لپاره پر روان چمتووالي د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وویل چې د سپتمبر په 28مه نیټه د ولسمشرۍ ټاکنې ترسره کیږي. د نوموړي په وینا د افغانستان د ټاکنو کمیسیونونو خپل کارونه ترسره کړي او د دې ټاکنو لپاره یې اړین چمتووالی نیولی. نوموړي امنیتي ننګولې او په ټاکنو کې ممکنه بې نظمۍ د اندېښنې وړ مسلې یادې کړې. تدامې چې یماموتو له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د انتخاباتو د ګډوډولو له ګواښونو دې لاس واخلي او له حکومت څخه یې وغوښتل چې د رای ورکوونکو امنیت دې وساتي. ښاغلي یماموتو په ټاکنو کې د ممکنه درغلیو او بې نظمیو اندېښنې هم یادې کړې او تر ټاکنو وروسته یې د پایلو په وړاندې د نوماندانو د چلند څرنګوالی هم مهم وباله. تدامې چې یماموتو وایي د نوماندانو سیاستوالو لپاره تر ټولو سخت څه تر ټاکنو وروسته د ماتې منل دي، خو په ولسواکو پروسو کې دا د دولت جوړونکو ستره کړنه ده. ټولې تخنیکي او عملیاتي هڅې پر ځای شوې څو ټاکنې باوري وي. زه پر ټولو نوماندانو او ملاتړو یې ټینګار کوم چې د ولسواکۍ د پروسې ملاتړ وکړي څو داسې یوې پایلې ته ورسیږو چې د خلکو او هیواد لپاره د منلو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته دا هم وویل په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سولې لټون دوام لري هغه میلیونونه افغانان باید هیر نشي چې په ټول افغانستان کې د دې کړکیچ له کبله زیانمن شوي. د نوموړي په وینا د افغانستان له 400 ولسوالیو څخه په 313 ولسوالیو کې ملګرو ملتونو او نورو نه دولتي سازمانونو ادارې په ځانګړې توګه د روغتیا او کرنې په برخو کې کار کوي.
و امرود چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامې چې یو ماموتو پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډې ته چې د افغانستان په اړه ځانګړې شوې وه په خبرو کې د افغانستان پر حکومت او طالبانو دواړو غږ وکړ چې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د ژر تر ژره خپلو کې مستقیمې خبرې پیل کړي. تدامې چې یو ماموتو دغه راز له طالبانو وغوښتل چې خلک د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې له ګډونه نه منع کوي. پر دواړو موضوعاتو پرون افغان ولسمشر اشرف غنی هم په کابل کې د عاشورا د مراسمو د لمانځلو په مناسبت په یوې غونډه کې بیا ټینګار وکړ چې انتخابات به په خپل وخت ترسره کیږي او په افغانستان کې هم یوه باعزته سوله غواړي.
هیچ بدیل برای انتخابات وجود ندارد و هیچ قدرت مانع انتخابات شده نمیتواند. همچنان صلح بر اساس نقشه رای که مردم افغانستان در جرگه مشورتی تعیین کرده بودند به حیث یک پروسه ملی ترتیب می شود. صلح باعثت که امنیت را در کشور تضمین و با مالکیت افغان ها باشد خواست و آرزوی هر افغان است و ما متعهد به عملی کردن این آرزو است.
د راز د افغانستان د سولې د عالي شورا رئیس کریم خلیلی هم وویل په هیواد کې د روان ناورین څخه د وتو یوازنۍ حل لاره د سولې خبرې او په دې بهیر کې د افغانانو ګډون دی. کریم خلیلی دا څرګندونه پرون د عاشورا د ورځې د لمانځلو په یوې غونډه کې وکړې او وویل چې افغانان باید د سولې د خبرو په ټولو اړخونو کې ځای ولري. په عین حال کې د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان هم د طالبان او امریکا ترمنځ د درېدلو خبرو د ژر پیلېدو غوښتنه کوي. تفصیل د وصل وصال پر راپور کې
په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ له طالبانو سره د سولې خبرې ختمې بللې، د افغانستان د سولې شورا په دغه هیواد کې د روان نورین د پای ته رسولو یوازینی حل لار د سولې خبرې بولي. کریم خلیلی د سه‌شنبه په ورځ په کابل کې د محرم د لسمې د شورا د ورځې د منځلو یوې غونډې ته وویل چې د افغانستان د سولې په بهیر کې ښکېل اړخونه غواړي چې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي، د سولې د مذاکراتو په ټولو زاویو کې د افغانانو ته ځای ورکړي. ښاغلی خلیلی وایي چې د افغانستان د کشالۍ د هواري لپاره پرته له سولې په نورو حللارو فکر کول ناسم دي.
موږ تل د سولې له بهیر ملاتړ کړی او بیا یې هم کوو. سوله د افغانانو یو جدي اړتیا ده او پرته له سولې لروان ناورین څخه د وټو لپاره بل لار نه لرو. که څوک بل حل لار انګیری غلطه ده. که جنگ د حل لار وای نو په تیرو څلور لسیزو کې به مو ستونزه حل کړې وای.
دا په داسې حال کې ده چې له طالبانو سره د مذاکراتو تر درولو وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې دغه مذاکرات له منځه تللي او امریکایي ځواکونه به په یو مناسب وخت کې له افغانستانه ووځي. ښاغلی ټرمپ د دوشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې خبري اعلان ته وویل چې له طالبانو سره د مذاکراتو لغوه کول خپله پرېکړه وه. د امریکا ولسمشر تر دغه سرګندونو وړاندې هم د دوشنبه په مخام پر ټویټر لیکلی و چې په تیرو څلورو ورځو کې دښمن ته دومره ګزار ورکړی چې په تیرو لسو کلونو کې نو ورکړی. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا له طالبانو سره د سولې د خبرو له لغوه کولو له اعلان وروسته افغان حکومت د ښاغلي ټرمپ د دغه اقدام هرکلی وکړ، خو ویل چې د اوربن په صورت کې د سولې خبرو ته لا هم ژمن دی. خو وسلوالو طالبانو د ټرمپ د دغه پریکړې په غبرګون کې وویل چې د هغه د پریکړه به تر ټولو زیات تاوان امریکا ته وکړي. خو له دې ټولو سره سره د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان له ډلې فیض محمد ځلان بیا وایي چې افغان چارواکي او سیاسون باید هڅه وکړي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ درېدلې خبرې بیرته پل او بین الافغانی مذاکراتو ته لار هوار شي.
مونږ باید پری نوګو چې دغه په شاتګ د امریکا د وګد مهاله شي کوشش وشي چې طالب په اډانه کې د حکومت په اډانه کې د ولس په اډانه کې د سیمې او د نړیوالو سیاستونو په اډانه کې د تلار هوار شي، چې طالب او د امریکا ترمنځ درېدلې خبرې بیرته سره پیل شي او دا بل اخره بین الافغانی ناسې تلار هوار کی چې مونږ وکولای شو خپل استوري دي خپل کښاله خپل حل.
خغل زلان وای د طالبانو او امریکا ترمنځ نه پړه خبرو ده خو د چي طالبان د سولې خبرو ته لیوالتیا لري. د افغان کارپو د افغانستان د روان وضعیت د بدلون او د سولې د حل زولو د بریالیتوب لپاره په ولسی فشار هم ټینګار کوي او لولس غوړي چې د افغانستان د جګړې په خکیل اړخونو فشار اوړي، سولې جنگ لاس واخلي او سولې ته غاړه کېږدي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د سهار اته بجې او اتلس دقیقې دي او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد چیبر دی یو شمیر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي دي.
نیویارک ټایمز د امریکا او طالبانو د سولې د خبرو د لغوه کېدو په اړه د یو شمېر افغانانو څرګندونې خبرې کړې دي. ورځپاڼه لیکي اکثر افغانانو ته دغه لس میاشتنۍ خبرې ناڅاپه لغوه شوې نه ښکاري. د ورځپاڼې په باور هغه څه چې افغانان حیران کړل دا و چې یوه بریت او پکې د یوه امریکایي پوځي وژلو دا خبرې ختمې کړې، خو روان کال تر دې مخکې په زرګونو افغانان وژل شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کابل په ششترک سیمه کې د طالبانو تر موټر بم برید وروسته چې یو امریکایی یو رومانیایی او لس ملکی افغانانی ووشل، له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه کړې او د افغانستان او طالبانو له مشرانو سره په کم ډیویټ کې لیدنه کتنه لغوه کړه. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اکشن بی پروس په ټویټر کې ولیکل کله چې طالبان د سولې د ډیرو مهمو خبرو پر مهال اوربند نه مني او حتی دولس بې ګناه کسان وژني، نو شاید دوی د یوه معنادار هوکړه لیک د پلي کېدو واک ونه لري. نیویارک ټایمز وړاندې د پانتون د استاد شهلا فرید خبرې راخیستې دي چې وایي د امریکا او طالبانو خبرې کله هم د افغانستان د خلکو په ګټه نه وي. د لویدیځ بل خبرونه ګلوبل پوسټ لیکي د طالبانو نهایي هدف دا دی چې افغان حکومت په زور وپرځوي او خپل حکومت جوړ کړي. خبرونه لیکي طالبان غواړي چې هم له جګړې هم د سولې له خبرو ګټه ترلاسه کړي او خپل هدف ته ځان ورسوي. د ګلوبل پوسټ په خبرې کړې مقاله کې بیا راغلی دی چې طالبان له نظریاتي پلوه د جګړې طرفدار دي. د دوی طبیعت کله هم د سولې او موافقه نشي بدلولی. خبرونه لیکي کلونه وشول چې طالبان د کابل د بیانولو لپاره تیاریانې کوي او په دې باور دي که چېرته امریکا د افغان ځواکونو له ملاتړ لاس واخیست حکومت ته به سقوط ورکړي. د ګلوبل پوسټ په باور د همدې لپاره طالبان په متواتر ډول ټینګار کوي چې ټول امریکایي ځواکونه دي ووسي. خبرونه لیکي د طالبانو پالیسي دا ده چې امریکایي ځواکونه ژر له افغانستانه ووسي، بیا دوی د افغان حکومت پر ضد جګړه تیزه کړي، لکه د دوی مؤسس چې د شوروي ځواکونو له وتلو وروسته جګړې ته مخه کړه او بیا دوی پر کابل واکمنان شول. خبرونه وړاندې لیکي پر طالبانو اعتماد او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل به په دغه هیواد کې بلې جګړې ته لار پرانیسي او افغانستان به د نړۍ د جهادیانو لپاره یو خوندي پناه ځای شي چې له دې سره ممکن د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11 نیټې په څیر پیښه بیا تکرار شي. ګلوبل پوسټ لیکي د افغانستان د جګړې د حل لار دا ده چې د طالبانو د نړیوال او سیمه ییز ملاتړ مخه ونیول شي.
ازادي راډیو اوري د کندوز تخار او بدخشان ولایتونو اوسیدونکو شکایت کوي چې د کندوز تخار د لوی لارې د بندېدو له کبله له سختو ستونزو سره مخامخ دي او تر څنګ په دې ولایتونو کې د خوراکي موادو بیې هم لوړې شوې دي. کندوز تخار لوی لارې له یوې اونۍ راهیسې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړې له کبله بند ده. د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال اجمل آریان پرې رپورټ لري.
د کندوز تخار لوی لاره له یوې اونۍ راهیسې د وسلوالو طالبانو او د افغان ځواکونو ترمنځ د جګړې له کبله د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. د کندوز تخار او بدخشان ولایتونو خلک شکایت کوي چې د دغه لوی لارې بندېدو له کبله خلک له ګڼو ستونزو او ننګونو سره مخ شوي دي او برسېره پر دې د خوراکي توکو په قیمتونو کې هم توپیر راغلی دی. د تخار ولایت یو تن اوسیدونکي سید عمر او د کندوز ولایت یو تن اوسیدونکي غلام رسول په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
څو ورځې کېږي د کندوز تخار لاره د مسافرینو په وړاندې باندې تړلې ده چې مسافرین د ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي او همداسې د کندوز کابل لاره چې لس ورځې کېږي چې تړل ده د هم ډېرې ستونزې خلکو ته پیدا کړې دي.
کندوز تخار لاره د طالبان له خوا نه نیول کېږي او مسافرین نشي کولی چې په دې لاره رفت آمد وکړي، نو دولت هر دفعه یو څو مودې لپاره خلاص کوي او بېرته بیا طالبان تصرف کوي، نو د دولت نه دا غوښتنه لرو چې د دغه لارې امنیت ټینګ کړي.
له دې سره سم د کندوز امنیتي چارواکي بیا خلکو ته ډاډ ورکوي چې د دغه لوی لارې د خلاصېدو په هدف پوځي عملیات پیلېږي او د خلکو شته ستونزو ته به د پای ټکی کېښودل شي. د کندوز د امنیت قوماندانۍ ویان انعام الدین رحماني په دې اړه ازادي راډیو ته وویل. سیمه ایزو چارواکو د کندوز تخار د لوی لارې د خلاصولو په اړه جدي پلانونه نیولي دي او هڅې روانې دي چې ډېر ژر دغه لوی لاره د خلکو پر مخ خلاصه شي. د یادونې وړ ده چې له یوې اونۍ راهیسې وسلوالو طالبانو د کندوز تخار د لوی لارې په اوږدو کې د دولتي ځواکونو پر پوستو یې خپل بریدونه پیل کړي او له کبله یې نوموړې لاره د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده چې دغه مسلې د شمال ختیځ ځینو ولایتونو خلک یې له ستونزو سره مخ کړي دي. خو دمګړی د کندوز تخار او بدخشان ولایتونو خلک د کندوز ولایت د علي آباد خان آباد ولسوالۍ پر فرعي سړک تګ راتک کوي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
دغه ورځ د نورستان له مختلفو سیمو یو شمېر بې ځایه شوي خلک بیا چې په پارون او د کونړ او ننګرهار په امن سیمو کې اړولي ویل دولت د ملاتړ په خاطر کورونه وسلوالو طالبانو یا وسلوالو مخالفینو سوځولي، خو حکومت ورته لازمه پاملرنه نه ده کړې. له کونړ د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري پرې رپورټ لري.
د نورستان له بیلابیلو ولسوالیو او سیمو د جګړو او د نامنیو له امله په سلګونه کورنۍ د یاد ولایت مرکز پارون، کونړ او ننګرهار ته کډې کولو ته اړ شوي دي. په پارون کې پراته کډوال شکایت کوي چې دوی د دولت د وسلوالو مخالفینو له ویرې خپلې سیمې پریښي دي او یو شمیر دولت پلوه کسانو ته خو وسلوالو مخالفینو کورونه هم سوځولي دي. د وانت ویګل ولسوالۍ پخوانی ولسوال مولوی ضیاءالرحمن هم د دغو کډوالو له ډلې دی. وایي
زما لسوتاکه کور غم سوځول، ټول لوازمات د کور او دغه خطا دا یو لس په دورس کې زما مکتبه مو د دینی کتابونه غو مسوزول او بل اخر بیا مولا مخالفین ورونه را لو زما مال تالان کړو، دوه کنده بزی و غم میوړ حاصل کیا ساته غوغان یو دغه معنی به کور او به سرنوشت ګرځوم دغه کله جلابات او کله نګرار او کله کابل او کله نورستان.
مولوی نجیب الله بیا وی دوی د دولت په ملاتړ کې خپل کورونه او کلی پریخي، خو حکومت ورسره تر اوسه لازمه مرستنه ده کړې. کومې مرستې چې د بیځایه شو کورنیو په نوم راځي په ویش کې یې توپیریز چلن کیږي.
دلته کوم مهاجرین دوه لس کال چې راغلي دي څه مرسته دلته راځي، هغه مرسته تقریبا یو لوخ موخې سل کسان ته ورکړي. یو خبر بل د مهاجرین بیجی شګان ته خام خام یو سل $1500 هم ورکول کیږي، هغه هم دلته راغلي حیف مایل شوی دي.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ټولو ادارو ته لارښوونه کړې چې د مرستو په ویش کې له عدالت کار واخلي. هغه وایي کومې مرستې چې د نورستان د کډوالو په نوم ورکول کیږي په خپل وخت یادو کورنیو ته ورکړي دي.
هغه ته په منظم ډول باندې مونږ هر فامیل ته په میاشت کې تقریبا د یو کال نه راپدې خو و دوري مواد خوراکي توکي مور باندې ویشل. هر دوره کې شپږ کیلو مواد هر فامیل لپاره مونږ ورکو. غیر خوراکي توکي هم د مختلف وختونو کې د مهاجرینو د ریاست لخوا نه، د سره میاشت د ریاست لخوا نه، د حوادثو د ریاست لخوانه باغوی توزیع کی مکمل خرچه دولت ورکی. دا به دولت د وسنه پورته یو دا کار نشي کولی.
د نورستان په څیر د هیواد له بیلابیلو نه امن سیمو په زرګونه کورنۍ امنیتی ساحو ته پکړه شوی، چې نن سبا د سرپنا او نور اسانتیاو د نشټوالي لامل ګڼو ستونزو سره مخ دي او د هر چا مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر خپل د ملي امنیت سلاکار جان بولټن په ناڅاپي توګه له دندې لرې کړ. امریکایي رسنۍ وایي د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت له دې سخت دریځ سلاکار سره د ولسمشر ډونالډ ترامپ اختلافات د افغانستان، شمالي کوریا، ایران او روسیې په څیر د بهرنۍ پالیسۍ د مسلو سره د چلند پر څرنګوالي. جان بولټن له هغه وخته چې ډونالډ ترامپ د امریکا ولسمشر شوی د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت دریم سلاکار دی چې له دندې لرې کیږي یا استعفا کوي. تفصیل اجمل ان پر رپورٹ کې
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ د سې شنبې په ورځ په ناڅاپي توګه د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن له دندې لرې کړ. ولسمشر ترامپ د سې شنبې په ورځ په خپل ټویټر ولیکل، تیر شپه مې جان بولټن ته خبر ورکړ چې په سپینې ماڼۍ کې د خدمت ته نور اړتیا نشته. زه د نوموړي له ډیرو وړاندیزونو سره سخت مخالف وم، هماسې چې په ادارې کې ګڼ نور ورسره مخالف وو. ولسمشر ترامپ په خپل دې ټویټ کې ویلي چې راتلونکي اونۍ به د ملي امنیت د سلاکار څوکۍ ته د جان بولټن ځایناستی ونوموي. جان بولټن چې د بهرنۍ پالیسۍ مخکښ و، د ولسمشر د ملي امنیت دریم سلاکار و. نوموړی د ځینو مسلو لکه د شمالي کوریا په اړه د امریکا ولسمشر د سخت دریځ خپلولو ته هڅوه. د رویټرز خبري اژانس وایي چې بولټن د ایران په اړه هم د ولسمشر ترامپ د توند دریځ د خپلولو طرح و، او همدارنګه یې د افغانستان او روسیې په مسلو کې هم د امریکا لخوا د سخت چلند د خپلولو هڅه کوله. هوای کلن بولټن د 2013 کال په اپریل میاشت کې د ولسمشر ترامپ د ملي امنیت سلاکار څوکۍ له اچ آر مکماستر څخه خپل کړه. د رویټرز خبري اژانس په وینا نوموړي ځینې وختونه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو سره چې د ولسمشر ترامپ له مهمو وفادارو کسانو څخه دی په مخالف دریس کې واقع کیده. جان بولټن بیا پر خپل ټویټر لیکلي، ما تیر شپه خپل استعفا وړاندې کړې وه، خو ولسمشر ترامپ وویل راځه پر دې به سبا خبرې وکړو. رویټرز خبري اژانس د سپینې ماڼۍ د یوې ویاندې له خولې ویلي ډېرې زیاتې مسلې د دې سبب شوي چې ترامپ له جان بولټن څخه د استعفا غوښتنه وکړي. دې ویاندې ډېر جزئیات نه دي ورکړي. جان بولټن د امریکا د ملي امنیت د سلاکار په توګه پراخ سفرونه کول. نوموړي روسیې ته د امریکا په انتخاباتو کې د لاسوهنې پر ضد خبرداری ورکړی او له اسرائیلو سره یې د ټینګو اړیکو غوښتنه کوله. جان بولټن چې پخوا یې په ملګرو ملتونو کې د امریکا د سفیر او د فاکس نیوز د تلویزیوني شبکې د مبصر په توګه هم کار کړی. رویټرز خبري اژانس په وینا د طالبانو سره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لخوا د هغه پلان هم سخت مخالف و چې غوښتلی له طالبانو سره د سولې تړون لاسلیک شي، او په دې باور و چې د دې ډلې پر مشرانو باور نشي کېدای. رویټرز خبري اژانس د یوې بې نومه سرچینې له قوله چې په وینا یې د بولټن له لیدلوري سره بلدتیا لري ویلي، نوموړی په دې باور و چې امریکا کولی شي له طالبانو سره د سولې له تړون پرته هم په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر 8600 ته راکم کړي، او په دې هیواد کې د ترهګرۍ ضد هڅې هم جاري وساتي. په عین حال کې سپینې ماڼۍ تایید کړې چې ولسمشر ترامپ د بولټن مرستیال د ملي امنیت د سلاکار په توګه ټاکلی.
بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د سې شنبې په ورځ په واشنگټن کې خبري اعلان وکړ دا پالیسیو پر سر یې له بولټن سره په څو مواردو کې اختلاف درلود. پامپیو همدارنګه ویلي بهرني مشران دا فکر نه کوي چې د امریکا د حکومت د یو چارواکي په تلو به د ټرمپ په بهرنۍ پالیسۍ کې کوم بدلون راشي.
په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې شو. یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. نن پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 11 د حملې د 13 کلیزې په لومړیو ساعتونو کې په کابل کې د امریکا سفارت ته نږدې یو راکټ ولګید. د راکټ لګیدو وروسته د ځاني زیانونو راپور نه دی ورکړل شوی. امریکایي او افغان چارواکو تر اوسه د دې پیښې په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړي، خو له کابل د ازادي راډیو خبریالان وایي چې راکټ د امریکا سفارت ته نږدې د افغانستان د دفاع وزارت د لوجستیک د ودانۍ پر دیوال لګیدلی دی. تمه د نن د سپتمبر د 11 د حملې د قربانیانو کورنۍ په نیویارک کې د نړیدلو ودانیو په ځای کې سره راټول شي، او ټاکل شوی ټرمپ هم په پینتاګون کې په دې اړه مراسمو کې ګډون وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدمی چې یو ماموتو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ځانګړي غونډې ته د افغانستان د کرکچ د حوالې لپاره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو پر ژر پیلېدو ټینګار وکړ. نوموړي وویل په افغانستان کې وروستیو پیښو وښوده چې د یوې سیاسي حل لارې موندل د افغانستان د کرکچ د حوالې لپاره څومره مهم دي. دغه راز د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي هم د سولې د خبرو په بیا پیلېدو ټینګار وکړ. رولانډ کوبیا پرون په ټویټر ولیکل سیاستوالو او پوځیانو دواړو دا منلې چې په افغانستان کې پوځي حل لاره نشته. ملګری ملتونه وایي که څه هم په افغانستان کې سږکال د کوکنارو کښت د تیرو دو کلونو په پرتله کم شوی، خو لا هم د کوکنارو کر او د نشه یي موادو قاچاق د دې هیواد ثبات ته ګواښ دی. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نړیوال جام او د آسیایي هیوادونو جام ته د لارموندنې په روانو سیالیو کې تیر ماښام بنګله دېش ته د 0 په وړاندې په یو ګول ماتې ورکړه. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په ناڅاپي توګه خپل د ملي امنیت سلاکار جان بولټن له دندې لرې کړ. ټرمپ په ټویټر ولیکل ما تېره شپه جان بولټن ته خبر ورکړ چې په سپینه ماڼۍ کې د ده خدمت ته نوره اړتیا نشته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپو پر ایران تور پورې کړی دی چې د اټومي انرژي له نړیوالې ادارې سره په بشپړه توګه همکاري نه کوي. د نوموړي په وینا د ایران دا چلند د هیواد د نااعلان شوو موادو او فعالیتونو په اړه پوښتنې زیاتوي.
آزادي او اوریدونکي،
د ازادي او اوریدونکو د خبرونه انقدر منو اوریدونکو مخکې مو اوریدل چې نن پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 11 حملې 13 انکلیزه ده. په دې پروګرام کې همدا موضوع څېړو. نن څخه 13 کاله مخکې د 2001 کال د سپتمبر په 11 پر امریکا د القاعده لخوا تر روسي حمله وشوه. دغه حمله د دې سبب شو چې امریکا په افغانستان کې جګړه پیل کړي چې په نتیجه کې د طالبانو واکمنۍ ته د پای ټکی کېښود. په افغانستان کې نوې اداره جوړه شوه چې تر ننه دوام کړی، خو په دې هېواد کې د امریکا پیل شوې جګړه هم تر اوسه دوام لري. هغه جګړه چې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه بلل کېږي. په تېرو 13 کلونو کې د افغانستان په سیاسي ډګر کې څه لاسته راوړنې شوي او په پوځي ډګر کې د افغانستان اوسنی وضعیت په کومه مرحله کې ده؟ د بحث لپاره مو د افغانستان د سیاسي چارو کارپو نصرالله ستانکزی او دغه راز د پوځي چارو کارپو جنرال عتیق الله امرخیل رابللی دي. دغه راز ستاسو نظرونه هم اخلو. په تیرو 13 کلونو کې ستاسو په ژوند کې څه تغییر راغلی؟ دواړه مېلمانه راسره د ټلیفون په لیکه وصل دي. ستانکزی صاحب، امر خیل صاحب، خبرونه تخره خلاصت. بله استانیزای صاحب، لومړی پوښتنه تاسو کوو چې په وروستیو نهو شاوخوا نهو میاشتو کې د دې هیله ډېره زیاته شوې وه چې بالاخره په افغانستان کې د سولې لپاره یوه دروازه پرانستل شوې. د امریکا لخوا چې په افغانستان کې 13 کاله په جګړه کې بوخت دی، د طالبانو سره یوې هوکړې ته رسېدلی و، خو دوه ورځې مخکې ډونالډ ټرمپ اعلان وکړ چې نور له طالبانو سره خبرې پای ته رسېدلي دي. فکر کوي چې نور سیاسي حل لاره باندې ټینګار نه کیږي؟
زه فکر کوم چې دا واقعیت ده چې د هرې جګړې پایله د سولې باندې منتجېږي، یعنی د جګړې حل جګړې لارې نه شي کېدی. په دې اساس زه فکر کوم چې بالاخره به په اوږده مدت یا لنډ مدت کې د سولې مسله بېرته له سره وشي، اما په ډېر شتاب سره لکه چې شروع شوه په دې شتاب بیا یو ځل بیا دا مذاکرات شروع نه شي. هغه په دې معنی چې هم ذهنیت په نړیواله سطحه نور دغسې یو حالت ته د مواجهت قرارداد یا توافقنامه چې د طالبان او د خلیلزاد ترمنځ در سوی او مسله بسوی وه، او هم خپله په امریکې کې دغسې مسودې ته ډېره خوشبیني وجود نه لري. نو زه فکر کوم چې که شروع کېږي نو له یو مشکلاتو او له ستونزو سره بیا شروع کېږي، او اوږد مدت به بیا هم په کار لري تر څو بېرته خپل اصلي مسیر ته د سولې خبرې
واوړي. د طالبانو سره د امریکا د ځانګړي استازي د افغانستان د سولې پخلاینې لپاره د زلمی خلیلزاد د هغه د هوکړې د مسودې په وړاندې چې ځینې مخالفتونه د افغانستان د حکومت له لوري رابرسېره شوي وو، د دغو خبرو په لغوه کېدو سره فکر کوي چې د امریکا حکومت د دغه حکومت تر شا چې په 1300 کلونو کې ملاتړ کړی دی دغې نوې ادارې تر شا ولاړ دی او غواړي چې په هر ډول چې کېږي دغه حکومت بقا پیدا کړي؟
د موجوده رهبرۍ سره په هیڅ وجه نه ځکنده کوم. د دې لپاره چې د اختلافاتو د کابل او واشنګټن ترمنځ اختلافات ډېر عمیق دي، اما ولیدل چې نوی حکومت چې د انتخاباتو پایله کې راځي څه رقم یو حکومت به وي او څه کرکټرونه به پکې راشي. په هغه صورت کې کېدای شي چې بیا د امریکا موضوع متفاوت شي.
بله امرخیل صاحب، دا څه ښکاري چې د سولې د خبرو له پټه په درېدو سره د جګړې تنور بیا ګرمیږي. جنرال جان مکنزي د امریکا د مرکزي قواو قومندانۍ مشر کابل ته په سفر کې هغو خبریالانو ته چې له ده سره یې ملګرتیا کوله په یو ډول څرګنده کړې ده چې موږ به د طالبانو پر ضد عملیات لا پراخ کړو. فکر کوي چې دغه جګړه به لا تیزه شي؟
نو په دې کې خو شک نشته، ځکه چې د خبرونه معلومېده چې دواړو خواوو کوشش کاوه چې د خپلو اهدافو د لاسته راوړلو لپاره په جګړه کې برلاسي شي. خو په هر صورت داسې جګړه دوام لري، داسې جګړه د عادت د لوی یوه استادي جګړې همداسې چې کله به تودېږي کله به سړېږي اظهاراتو کال یو نورې خبرې. خو دغه مخکې زمانه کې کنه دا خبرې چې امریکا کوي یا دا خبرې چې طالبان کوي چې دا جګړه به موږ توده کړو یا نور فشارونه به زیات کړي، یا دا هغه دا خبرې یو سره زړې خبرې دي نوې نشته. امریکا دلته په افغانستان کې 1500 سربازان درلود د ناتو په مجموع کې، وخت چې په کوم وخت کې دوی نه غوښتي یا یې نه غوښتي یا ونه شوه کولی چې طالبان مات که یا افغانستان یې وشلي بیرون یې کړه یا شکست ورته کړه، نو اوس په دې دلته د 4000 سربازانو باندې چی توده کوي؟ یو کار کولی شي رښتیا هم چې هغه بمباری دي او بې ځایه ړندې بمباری دي په کلیو په بانډو باندې کولی شي ملکي تلفات به زیات وي، ولې هڅه په جګړه کې تغییرات راولي او فشار په طالبانو باندې راولي په جګړې لحاظ باندې؟
بله
دې کې کوم شک وجود لري؟ دا دونه دغه نه لري.
بله امر خلصه
رښتیا امریکا؟ بله
بله امر خلصه. اتلس کاله تیر شول په امریکا د 2000 کال د سپتمبر دی ولسمې د حملې چې القاعده مسؤلیت اخیستی و، القاعده هم هغه ډله وه چې په افغانستان کې فعاله وه، او د طالبانو واکمني هم په دې خاطر باندې نسکوره شوه چې د القاعده مشران امریکا ته ونه سپارل. 13 کاله تیر شول د افغانستان په دغه نظامي ډګر کې چې امریکا هڅه کوله د افغانستان اردو په پخو ودروي. فکر کوي چې په دغه 13 کلونو کې امریکا توانیدلی دی چې افغانستان داسې یوه اردو ولري چې وکولی شي په خپله د امنیتي چارې سمبالې کړي، دفاعي چارې سمبالې کړي. اوس افغانستان په هغه مرحله کې دی؟
دا دوه سواله دي. یو سوال دی چې سمبالېدو خبره ده، یو سوال دی د اردو د قوت خبره ده. اول خوزه تاستان چې امریکا هیڅ وخت ونه غوښته چې افغانستان یو مدرن اردو ولري. منګ مدرن اردو هغه اردو ته وایي چې هغه له مختلفو سنیخونو تشکیل شوی. اوسنی اردو تنها اردو یو پیاده اردو نه وي، لکه چې موږ یې لرو. اوسنی اردو له مختلف سنیخونو لري چې هغه ټانک ده، توپچي ده، تخنیکي وسایل دي، دافعوا ده، قوه هوایي ده او نور مسلکونه چې هغه د جګړې دپاره ضرور دي، ځکه چې مقابل لوری جګړه کوي، دا ټول وسایل لري. نو امریکا دا کار ونه کړی. او زما په شخصي نظر په نظامي لحاظ افغانستان کې امریکا هېڅ هم د اردو ته خاصه توجه نه ده کړې، نه هغه سې اردو جوړ کړی، نه هغه سې وزارت دفاع جوړ کړی چې واقعا موږ وکړو چې پخپله پښو ودرېږو. پخپله پښو درېدل دوه معنی لري، یو په مفکوري لحاظ ده، یو په تکنیکي لحاظ ده. داسې نه چې افغانان کودن دي، افغانان نه پوهېږي، اداره نشي کولی. فوق العاده جنرالان لري، مورخه جنرالان لري او تعلیم یافته جنرالان لري، بعضن ډېرې ښه مسلکي جنرالان لري، هغه هم لري. کله خو په هر صورت یو سیسیکل خو دا و چې دوی ده یو غټ کار وکړو چې هغه اساسي او عمده اساسي هغه ارکاني هربان مقدبو ده، هغه لري کړه. دا خو په هر صورت ولې د بلې خونه هغه تخلیق چې موږ ته لازم ده، موږ هېڅ نه لرو. موږ یو اردو لرو چې هغه په دې ته په پښو درېدو نه ول کېږي. که فرض کوم امریکا د افغانستان او تاسو فکر کوئ چې اردو د پاکستان ته وګوري، اردو د ایران ته وګوري، زموږ په څنګ کې تاجکستان ته وګوري، د ازبکستان ته وګوري، ترکمنستان او چین خو لا پرېږده قوي مملکتونه لري، هغو دوی سره هم اردو لري. او زموږ به سره کوي، موږ به دا خاوره څنګه ساتو؟ موږ د تیارې د کشف نه هم دا خاوره نه ساتلې. موږ دافع ونه لرو، موږ قوه هوایي قطعا نه لرو. دا قوه هوایي یو بمبریاست دی. په دې نشته د امریکا افغانستان روس قطعا خدمت نه ده کړی، بلکې ښتنه کوي ورته کړی. په نظامي لحاظ کوم ځکه چې مدرن اردو نه لري، قوي اردو نه لري، هغه خپله خاوره نه ساتلې. د خاورې ساتنه د یو مملکت ارامي، د یو مملکت ارامس یو ښه اردو پورې اړه لري. پاسې چې څه داسې ضعیف اردو ولري چې صرف یو پیاده سنفي دغه په ازستنې ویلی شو چې په اتلس سو کال کې د پیشرفت کړی، هېڅ نه پیشرفت نه لري.
بلې، خو امرخیل صاحب، په وروستیو کې د افغانستان امنیتي ځواکونه په ډیرو سیمو کې عملیات مخته وړي، یو څه هم ناتو او امریکایي ځواکونه ملاتړ کوي. دا هغه موضوع ده چې په دې وروستیو کې بیا هم د سولې له خبرو سره د افغانستان د حکومت مشرانو رابرسېره کړي او په خپل دغه اردو یا افغان امنیتي ځواکونو باندې ویاړي او وایي چې دوی په خپله دغه عملیات مخته وړي. په هر صورت دا موضوع بیا هم له تاسو سره وڅېړو. ستنګزی صاحب، په اتلسو کلونو کې په افغانستان کې د ډیرو لاسته راوړنو ویل کېږي، په سیاسي ډګر کې، مدني ټولنې په برخه کې، د ازادیو په برخه کې، په مختلفو برخو کې د ډیرو لاسته راوړنو موضوع یادیږي او د سولې له خبرو سره هم دا مطرح کېږي چې که د سولې خبرې کېږي باید افغانستان دغه د تیرو اتلسو کلونو لاسته راوړنې له لاسه ورنه کړي. په دې اړه به ستاسو نظر واخلو، خو له یوې لنډې دمې وروسته.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
د ازادي او اورېدونکو د خبرونه هم په امریکا د 2020 کال د سپتمبر د 11مې د حملې د 13مې کلیزې په مناسبت دا چې په افغانستان کې په تیرو 13 کلونو کې په سیاسي او نظامي ډګرونو کې څه تغییرات رابدلونه راغلي لنډ بحث ځانګړی شوی دی. تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې په دې اړه خپل نظر را سره شریک کړئ. په تیرو 13 کلونو کې ستاسو په ژوند کې څه تغییر راغلی؟ په دې شمېرې کولی شئ چې له موږ سره تماس ونیسئ. 0500 8225 بلش میره 0999235400. ستنځه سپ ک د تیرو اتلسو کلونو د لاسترارونو د لنډه یادونه وکړي چې
په کومو برخو کې موږ په دې تیرو اتلسو کلونو کې داسې لاسته راوړنو لرو چې هغه د بهرنیانو له ملاتړ پرته کیدای شي دوام وکړي په افغانستان کې؟
د افغانستان د تیرو اتلسو کلونو لاسته راوړنې باید په دوو جهتو کې وګورو. یو دا ده چې هغه اقدامات چې په دننه کې د افغانستان دولت، د افغانستان خلکو، د نړیوالې ټولنې د مرستو په نتیجې کې لاسته راغلي دي، او له بلې خواله بل ټکی دا ده چې دنیا هم په اتلسو تیرو اتلسو کلو کې شدید تغییر خوړلی، زموږ سیمې تغییر خوړلی، د خلکو د ژوند سطح متحوله شوې ده، ټکنالوژي مخته تللې ده، او افغانستان وصل کړی له دنیا سره لکه بله هرې ټولنې. اما عمده لاسته راوړنې د بیان ازادي مسله ده چې په ټولنیزو رسنیو له لارې په شدت د پراختیا په حال کې ده، او همدارنګه د جمعي وسایلو له لارې همداشان د خلکو د پوهې سطح، سیاسي پوهې سطح لوړه شوې ده. دغه په څنګ کې بله موضوع چې د یادونې وړ ده، مدني ټولنه نه دی رامنځته شوې ده خپل نقش لوبوي، اما متاسفانه دغه مدني ټولنه د افغانستان له علنري مدني ټولنې سره چې هغه جومات جرګې دي، مرکې دي، سپینګیرې دي، چې په علني ډول په افغانستان کې له قرنونو راپدخوا وجود لري، نه ده سره نه ده وصل شوې، یعنې یوازې په خارو پورې مرتبطه ده. د هغه په څنګ کې د افغانستان اردو رنګ سره وا د اساسات بیرته رامنځته شول، په تحصیلي سطح کې په زرګونو ځوانانو له داخلي پوهنتونونو او همدارنګه نړیوالو پوهنتونونو نه ډیپلومونه ترلاسه کړي، یا تر تحصیل لاندې ځوانان دي چې دا خپله یو لویه سرمایه ده. په اقتصادي لحاظ په افغانستان کې نامنظمه سرمایه گذاری وشوه، اما په هر صورت د سرمایه گذاری د افغانستان د خلکو ژوندانه په سطح باندې سره له دې چې د فقر کچه لوړه کړه، اما غوښتنې او توقعات یې لوړ کړل، د ښارونو بڼې تغییر وخوړ، چې کیدای شي یو قسمت د دې په طبیعي حالت ونیسو وساتل شي. اما متاسفانه هغه بنسټونه چې دا باید وساتي هغه غښتلي نه شول. د مثال په توګه په تیرو اتلسو کلونو کې ګورو چې د دولت سازی په ارتباط هغه توقعات چې اوس یې اتلس کاله وروسته موږ یو مقتدر دولت ولرو چې هغه پخپله وکړی شي، د ټولو ارزښتونه ساتنه وکړي، هغه متاسفانه نشته. امنیت تامینېدای نه شي، د مخابرو موادو ستونزه لویه ستونزه ده. په د افغانستان په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د 2 میلیونه نه تر 3 میلیونه پورې معتادان وجود لري، چې دا یو ډېر لویه اجتماعي ستونزه ده. او همداشان هغه ارزښتونه چې باید په ټولنه کې بنسټي شوي وو یا نهادینه شوي وو هغه ډېر ورته کار ونه شو. یعنی یو مقتدر دولت کولی شي یا کولی شوی چې دغه ارزښتونه وساتي، چې متاسفانه دغسې یو مقتدر دولت رامنځته نه شو.
بله استنزه صاحب، مننه بیا به هم تاسو سره وغږیږو. یو اوریدونکی را اخلو. بله مهرباني وکړئ، ازادي او اوریدونکی پروګرام دی، څوک او لکم زمو ټلیفون کړی او څه پوښتنه لري؟ مهرباني.
مننه، سلامونه علیکم. خلې میومانه خدایدا څنګه خبرې کوم؟ له پکتیا ولایت مرکز ګرځي څخه. د افغانستان کې اتلس کاله کې چې روانه جګړه ده، داسې امرخیل ته ډېر ښه خبر ته اشاره وکړه چې افغانستان کې یو لکه 15000 شاوخوا سفیر خارجي وو. په افغانستان کې طالبان کمزوري، په افغانستان کې کومه زمينه برابر نه کړه، افغانستان اوس هم د جنگ نه خلاص نه شو. اوس چې 4000 امریکایي سفیر دلته پراته دي، په باندې په افغانستان کې آرامي نه شي راتللی. دا چې رنده بمباري به وکړي په افغانستان کې، به عام خلک لکه تاسو ته ټول عام خلک وژلي دي، عام خلک به نور هم وژني. دا چې د نهنه پړاو او چې طالبان سره خبرې کیږي، د هر یو پړاو په پای ته رسیدو سره زرګونه افغانان شهیدان شول، اردو شهیدان، اردو عسكر، پولیس شهیدان شول، عام خلک شهیدان شول. په دې کې د امریکا ولسمشر هیڅ کوم زرګون ښکار نه کړ. دا چې یو امریکایي سفیر په کابل کې وژل کیږي، د امریکا ولسمشر د نه پړاو خبر دې ترخت ورنه کړ د طالبانو سره خبرې بخې پای ته ورسولې. نو ډېره معلومیږي چې د امریکا ولسمشر په افغانستان کې سولې ته ارزښت نه ورکوي، بلکې د خپل امریکایي مشرتیا ته دومره ارزښت ورکوي. خو افغانان باید په دې پوه شي، طالبان هم په دې پوه شي، په خپل منځو کې سره کښېني، سولې ته خپل منځو کې خپله خبرې وکړي.
بله، کومه مشخصه پوښتنه لري چې امرخیل صاحب ته راجی شي؟
بله، امرخیل صاحب ته دا پوښتنه ده دا چې امریکا ولسمشر دومره افغانانو ته ارزښت ورنه کړ، لکه دوی چې هر وخت دوی دا خبره کې چې افغانستان وګړي چې وژل کېږي موږ ورته موږ خفه کېږو، موږ د دوی موږ دوی ته ارزښت ورکوو. خو دا نه پړاو خبره کړي ډېر افغانان ووژل شول، همداسې لکه کندوز وژنې وشوې، کندوز وړې ول شو څو وارې، دوی چې یو امریکایي سرتېز وژل کېږي نه پړاو خبره چې شوې دوی له منځه یوړلې، دا څه وجه کېدای شي، ولې داسې کېږي؟
مننه امرخیل صاحب، بیا به تاسو ځواب ورکړئ. یو بل اورېدونکی هم راخلو، مهرباني وکړئ ځان راوپېژنئ او لنډ خپل نظر کلري مطرح کړئ او که کومه پوښتنه هم لري مهرباني.
بله، تاسو ته درنې مننه ته نیکی له احترامات باندې کوم، عبدالله پرتنی له هلمند.
بله، خبرونه ته راغلاست. څه وایې؟ آیا اتلسو کلونو کې چې اوس تیر شوي دي په دې ارتباط ستاسو په ژوند کې کوم بدلون راغلی؟
په ژوند کښې خو بدلون نه دی راغلی، د زموږ په علاقه شو بېخي تر اوسه پورې د اولس تر اوسه پورې تقریبا یو کال د چارواکو واکمني راغلې، نو دلته طالبان دي. او بل داسې دی چې په رسنیو سره ورو د طالبانو په وخت کښې د هېواد د شپږ نویم هېواد د فساد په درجه کښې اوس لومړی یا شپږم هېواد دی. او دغه په اتلس کالو کښې دومره په پښو ودرېدل چې اوس بیا وایي چې په شپږو میاشتو کښې د امریکایانو بیا نو څه موږ سکوت کوو. او د امرخیل صاحب به دغه پوښتنه وکړو، امرخیل صاحب دی فکر نه کوم، امرخیل ځانیزی صاحب دی.
بلې، امرخیل صاحب د مهرباني.
امرخیل صاحب به دا پوښتنه وکړو چې امریکایان هلته وایي چې دا زموږ متحدین دي او دلته 15 افغان سرتېر په څلورو کلو کښې ووژل شول، دا څنګه متحدین دي چې دوی د یوه امریکایي سرتېر په برابر دا سولې خبرې پرېږدي؟ هم متحدین ته حساب نه کوي، هم تر دې پورې چې د مذاکراتو سولې میز ته یې نه پرېږدي، چې دلته راشي ته یې کافي هم نه ورکوي د سولې د مسودې.
بله، مننه. کور ودان، یو بل اورېدونکی هم راخلو. بله، مهرباني وکړئ ځان راوپېژنئ. ازادي او اورېدونکی ستاسو پر وړاندې مهرباني. مهرباني وکړئ، څه نظر لرئ؟
مهرباني. مرخیص صاحب ته مې یو سوال مې راځي دی، خو په عمومي ډول باندې د طالبانو محترم ورونو ته مې یو دغه پیغام دی چې هغوی ته لکه مخکې شروع وویل او تاسو هم اشاره وکړله، تاسې دغه زموږ طالبان لکه چېرته همدا اوس په دې حالاتو کښې لږ فکر وکړي او د فکر نه کار والي چې امریکایانو ته زمونږ او ستاسې د افغانانو سوله هېڅ ځکه اهمیت نه لري چې دا یو کال خواریانې ټرمپ د یو امریکایي سرتېري په وژلو باندې ټولې د منځه وړي، حال دا چې زمونږ د ورځې سلهاوو افغانان دواړه طرفه چې دواړه.
بله، ډېره مننه. دا پوښتنه مخکې مطرح شوله چې د یو امریکایي سرتېري په وژل کېدو سره ولې د سولې دغه مهمه پروسه درول کېږي. کور مو ودان، بیا به هم امرخیل صاحب په دې هغه باندې رڼا واچوي. امرخیل صاحب، که په لنډه توګه د درې وړو اورېدونکو دغو پوښتنو ته یا د دوی هغه نظریات ته باندې که تبصره لرې مهرباني.
نو دوی ډېر ښه سوالونه وکړې، مګر یو شی په دوی ونه لیدل چې آیا دا موږ خپله د خپلو خلکو د موږ خپل خلک موږ ته ارزښت لري کې نه لري؟ امریکا ته چې یو سرباز یو عسکر دومره ارزښت لري چې خبرې قطع کوي، بس تاسو فکر وکړئ چې دا د مونږ د حکومت د مونږ سیاسین دا د مونږ مشران چې په دا خپلو منزل کښې سره خوري، دا خپلو منزل کښې سره یو بل تخریبوي، یو بل ته کنځلې کوي، نو دا خو واضح خبره ده چې مونږ خپل خلکو ته قیمت نه ورکوو. که مونږ خپل خلکو ته قیمت ورکړی وای، مونږ یو اتحاد و اتفاق درلودی، د خپل حکومت په اطراف راټول شوي وای او قوي حکومت هم جوړ کړی، نن به ولې امریکا دغسې کارونه کول؟ خو ځان ته متوجه شي، دا نور د خپل حکومت نه متوجه شي چې دوی خپله خپلو خلکو ته قیمت ورکوي کې نه. دویمه خبره زه تاسو ته کوم، دې دوستانو د افغانستان د امریکا د هغه خبره وکړه، د اتحاد یا مثلا د همکاري خبره وکړه. ګورئ، امریکا څوک دی؟ امریکا څوک دی چې د تا سره همکاري وکړه؟ هغه خپل اهداف لري، ته خپل اهداف لري. امریکا د خپلو اهدافو په خاطر باندې د ټوپ ټاک ټول مملکت قربان کولی شي. هر هغه مملکت چې خپل اهداف خپل ملي
اهداف سر ته ونه رسوي او هغه د نورو په لمن کې ور اچوي یا نو ګیله چې ترې کوي. دا خبره پرېږدي چې تو درېږي امریکا حق درلوده، امریکا ښه وایي. اول خو دا خبره ده تاسو په دې پوه شئ چې اول ورځ دا خبرې شروع شوې وې دا کوم نه پایله درلوده نه ختم درلوده او نه کوم ارزښت درلوده، ځکه د افغانستان نماینده په کې نه و. د امریکا او د خبرې وې د طالبانو خبرې وې.
بلې مننه
ختم په امریکا کې.
بلې مننه. وخت ډېر کم لرو که داسې سره روان غاړو. پوښتنه اوس دا ده چې په افغانستان کې بیا هم جګړه روانه ده، د شلو ترهګرو ډلو د فعالیت ویل کېږي، په کې داعش د اسلامي دولت ډله، القاعده، ځینې نورې د طالبانو تر څنګ. څه فکر کوئ چې اتلس کاله تیر شول، آیا بیا به هم دغه ډلې د افغانستان راتلونکي څو کلونو لپاره یو ګواښ وي؟
بالکل، دا ګواښ قطعي دی. که څوک غواړي که نه غواړي، ځکه قانون دی په دنیا کې، مخصوص په جګړو کې، کله چې یو نوې پدیده مابین ته راځي، خامخا هغه طرفداران پیدا کوي، خامخا هغه به خلک ځان ته راجذبوي، خامخا هغه خپل فعالیت کوي. وختې چې شل یو ډلې دلته موجودې وي، او دمونږ هم د خپل دغه حال وي چې د کابل په ښار کې ډزې روانې وي، خپل خلک ازیتوو، خپل خلکو ته کنځلې کوو، او زمونږ بیا غټ مشر هم بیا نارې وي چې دې ته ولې دغه ویلي دي، لنډغر ویلي دي، دې ته ولې فیصله اوباش ویلي دي. در حالو چې دا له اوباش نه لنډغر ډېر بدتره وو، دا له ښه کلمه ورته یاده شوې. اوس چې ستا مشران په دې حالت وي چې د کابل بې ګناه بې دفاع خلک دوی ازیت کوي، ازاروي، پس دا نورې ډلې به ورنه پیدا کړي.
بلې،
دا خو واضح خبره تر ده چې په یو مملکت کې خپله اداره رانیسي.
بلې امر خیل صاحب،
خپل خلک یې پوه نه شي، خپل خلک یې درک نه کړي چې دا د ما وطن زار دی، او دا د ما د قوم دی، دا د ما د خپل دی، دا د ما د وطن دی، او داسې په ډلو ویشل شوي داسې ډبل نور پیدا کېږي، دا جګړه نه کوي.
بلې امر خیل صاحب، مننه. استنزه صاحب، که په لنډه راته ووایئ چې تاسو مخکې د په افغانستان کې په تېرو اتلسو کلونو کې د مهمو لاسته راوړنو یادونه وکړه، ځینې ښایي پاتې شي، ځینې د دوام ونه کړي، څه فکر کوئ چې وروسته نورو راتلونکو کلونو کې په سیاسي ډګر کې موږ په کوم پلاتفورم باندې درېدلی شو ډېر چې وکولی شي په افغانستان کې هغه دیموکراسي چې په دا اتلسو کلونو کې رامنځته شوې ده دا نور هم پیاوړې کړي؟
د تاسو د وخت محدودیت په پام کې درلودلو سره باید تاسو کوم چې یوه ټولنه هغه وخت کولی شي چې په خپلو پښو ودرېږي چې پنځه اصلي ارزښتونه په نظر کې ونیسي، یعنی که قانون جوړېږي، پالیسۍ جوړېږي، سیاستونه جوړېږي، ډیموکراسي راځي، یا اقتصادي تحولات، ټولنیز تحولات غوښتل کېږي چې راشي، هغه عناصر اعتقادي عنصر ده چې باید په نظر کې ونیسي، د ټولنې اخلاق باید په نظر کې ونیسي، ټولنیز یا اجتماعي عنصر ده چې باید په نظر کې ونیول شي، اقتصادي عنصر ده چې موږ په کوم اقتصادي وضعیت کې یو، او بالاخره پنځم عنصر جغرافیایي عنصر ده چې موږ په کوم زمان او په کوم مکان کې ژوند کوو. تاسو په اتلسو کلو کله کله دغه ارزښتونه په پام کې ونه نیول. د همدې خبرو په پام کې درلودلو سره زه فکر کوم چې لوی ناکامۍ رامنځته شوي، او زما مشخص وړاندیز به دا وي چې موږ باید درې عنصره اوس په نظر کې ونیسو. موږ مسلمانان یو، باید د اسلام دین د یو اساسي ارزښت په عنوان په خپل ټول سیستم کې ونیسو، معذرت غواړم، خپل تاریخ او عنعنات، او درې موږ د یوې ستر پیړۍ انسانان یو،
ډېر مننه. کور ودان نصرالله ستانکزی د پوځي چارو کارپو عتیق الله امرخیل چې په دې خپرونه کې مو راسره برخه واخیسته. کور مو ودان، له تاسو هم چې ټلیفون مو وکړه.
درد مگرانی پخی سنزلی دی چیز بطل مطاب بیتر اخوز مغای خوصا بدرد مگرانی پخی سنزلی دی خوصا بدرد مگرانی پخی سنزلی دی پینتی سارو لاغی سید منگولی دی خوصا بدرد مگرانی پخی سنزلی دی سب درد مگرانی پخی سنزلی دی
بدر زمگلانی پخی سنزلی دی مخا پکی گگران یارا خوستا بدر زمگلانی پخی سنزلی دی خدای با موکلی زرتر